د رسولانو عملونه نولسم فصل. پولوس په افسس کې. کوم وخت چې اپولوس په قرنتوس کې وو، نو پولوس د هغه ولایت له داخلي سیمو څخه تیر شو او افسس ته ورسېده، او هلته د څو ایماندارانو سره مخامخ شو. د هغوی څخه یې پوښتنه وکړه، کله چې تاسو ایمان راوړ نو روح القدس مو ترلاسه کړ؟ هغوی ځواب ورکړ، نه، موږ لا خبر هم نه یو چې روح القدس شته. پولوس پوښتنه وکړه، بیا تاسو ته د تعمید کوم ډول غسل درکړل شوی دی؟ هغوی په ځواب کې وویل، د یحیا د تعمید غسل. پولوس وویل، یحیا چې د تعمید کوم غسل ورکوه، هغه د ګناهونو څخه د توبې ویستلو نښه وه، او خلکو ته به یې ویل چې په هغه چا باندې ایمان راوړئ چې د هغه څخه وروسته را روان دی، یعنی په عیسا باندې ایمان راوړئ. کله چې هغوی دا واورېدل، نو د څښتن عیسا مسیح په نوم ورته د تعمید غسل ورکړل شو. کله چې پولوس د هغوی په سر باندې خپل لاس کېښود، نو روح القدس ورباندې نازل شو، او هغوی په ناشنا ژبو خبرې پیل کړلې او د خدای پیغام یې رسوه. هغوی ټول شاوخوا دولس تنه وو. پولوس تر درې میاشتو پورې کنیسې ته تللو، او په زړورتیا سره به یې د خلکو سره خبرې کولې، او د خدای د پاچاهۍ په هکله به یې هغوی ته دلیل ویلو، او باس به یې کوه چې هغوی قانع کړي. خو د هغوی څخه ځینې سرزورو خلکو ایمان نه راوړلو، او د کنیسې د خلکو په مخ کې به یې د څښتن عیسا مسیح لارې ته بد ویل. نو پولوس له هغوی څخه لاړ، او شاګردان یې له ځان سره بوتلل، او هره ورځ به یې د تیرانوس د غونډو په تالار کې بحثونه کول. دا کار تر دوو کلو پورې روان وو، تر څو د آسیا د ولایت ټولو اوسېدونکو، یعنی یهودیانو او یونانیانو دواړو، د څښتن عیسا پیغام واورېد. د اسکیوا زمن. خدای به د پولوس په وسیله لویې لویې معجزې ښودلې. خلکو به هغه دستمالونه او پشتبندونه چې د پولوس په بدن باندې وهل شوي وو وړل، او هغه به یې د ناروغانو په بدن باندې وهل، او هغوی به روغېدل، او پیریان به ورڅخه وتل. ځینې یهودیانو چې یو ځای او بل ځای به ګرځېدل، کوښښ کوه چې د څښتن عیسا په نوم پیریان وباسي. هغوی به پیریانو ته ویل، زه د هغه عیسا په نوم چې پولوس یې واز کوي امر کوم چې راووځه. د یهودي لوی کاهن اسکیوا اوه زامنو به دا کار کوه، خو یوه ورځ پیری هغوی ته ځواب ورکړ، زه عیسا پیژنم او د پولوس په حکله مې هم اورېدلی دي، خو تاسو څوک یې؟ نو بیا هغه پیریانو نیولي سړي په هغوی ور ټوپ کړ، او هغوی ټول یې تر پښو لاندې کړل، او دومره یې ووهل چې د هغه کور څخه لوت او ژوبل شوي وتښتېدل. کله چې د افسیس ټول اوسېدونکي یهودیان او یونانیان د دې پیښې څخه خبر شول، نو په هغوی ټولو باندې ویره راغله، او د څښتن عیسا نوم نور هم سرلوړی شو. ډېرو خلکو چې ایمان یې راوړی وو راغلل، او دا اقرار یې وکړ چې هغوی جادوګری کوله. ډېرو جادوګرانو خپل د جادوګرۍ کتابونه راټول کړل، او د خلکو په مخ کې یې وسوځول. کله چې هغوی د کتابونو قیمتونه حساب کړل، نو د هغو بیا 50,000 د سپینو زرو سکې شوې. په دې ډول د څښتن عیسا پیغام خپرېده، او په خلکو یې ډېره اغیزه کوله. په افسس کې شور او غوغا. د دې ټولو پیښو نه وروسته پولوس د روح القدس په لارښوونه پریکړه وکړه چې مقدونیې او جنوبي یونان ته سفر وکړي، او وروسته بیا اورشلیم ته لاړ شي. هغه وویل، هغه ځای ته د تللو نه وروسته باید د روم ښار هم ووینم. هغه خپل دوه ملګري، یعنی تیموتاوس او اراستوس، مقدونیې ته ولېږل، او په خپله د یو څه وخت دپاره د اسیا په ولایت کې پاتې شو. په دې وخت کې د څښتن عیسا د لارې له امله سخت شور او غوغا پیدا شوه. هلته د دیمیتریوس په نوم یو زرګر وو چې د ارتیمیسه د بوت د عبادت ځای د سپینو زرو نمونې به یې جوړولې، او په دې ډول یې د کسبګرو دپاره یو ښه او ګټور کاروبار برابر کړی وو. نو دیمیتریوس هغوی او د هغوی په شان نور کسبګر سره راټول کړل، او ورته یې وویل، اے ملګرو، تاسو پوهیږئ چې موږ له همدې کاروبار څخه ښه ګټه ترلاسه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ او واورئ چې دی پولوس یوازې په افسس کې نه، بلکې د آسیا په ټول ولایت کې ګڼ شمېر خلک په خپلو خبرو ځان ته راړولي او بلارې کړي دي. هغه وایي چې د انسان په لاس جوړ شوي خدایان بالکل خدایان نه دي. نو دا خطر شته چې نه یوازې دا چې زموږ کاروبار به بدنام شي، بلکې د دې خطر هم شته چې زموږ د لوی خدای ارتمیسی د عبادت ځای به هم بې اعتباره شي، او د هغې شان او شوکت چې په اسیا او ټوله نړۍ کې ورته عبادت کیږي هم له منځه لاړ شي. کله چې هغوی دا خبرې واورېدلې نو ډېر په قهر شول او چیغې ووهلې، لویا دا د افسیسیانو ارتمیسیا! په ټول ښار کې شور او غوغا پیدا شوه. خلکو گایوس او ارسترخوس چې د مقدونیې څخه وو او د پولوس د سفر ملګری وو ونیول، او په راښکلو راښکلو یې د ښار د غونډې ځای ته یوړل. پولوس غوښتل چې دننه ورشي او د خلکو سره خبرې وکړي، خو ایماندارانو هغه پرې نه ښود. د ولایت ځینو واکمنانو چې د پولوس ملګری وو هم هغه ته پیغام ورولېږه، او هغه ته یې زری وکړه چې د غونډې ځای ته لاړ نه شي. په دې وخت کې غونډه ګډه وډه شوه، او ځینو به په چیغو چیغو کې یو څه او ځینو به بل څه ویل، ځکه چې په هغوی کې ډېر خلک په دې هم نه پوهېدل چې د څه دپاره دلته راټول شوي دي. ځینو یهودي مشرانو د سکندر په نوم سړی د خلکو د ګڼې ګوڼې مخې ته ورټېلا کړ، او هغه ته یې وویل چې یو څه باید ووایي. هغه په خپل لاس اشاره وکړه چې خلک غلي شي، او کوښښ یې وکړ چې هر هغه څه چې شوي وو هغه بیان کړي. خو کله چې خلک پوه شول چې سکندر یهودی دی، نو ټولو په یو آواز دوه ساعته چیغې ووهلې، لویا ده د افسیسیانو خدای ارتمیسیا! په پای کې ښاروال خلک غلي کړل او ویې ویل، ای د افسیس خلکو، ټولو ته معلومه ده چې د افسیس ښار د لوی ارتمیسیې د عبادت ځای او د هغې سپېڅلي تیږې ساتونکی دی چې د اسمان څخه راغورځېدلې ده. نو څرنګه چې هیڅوک د دې حقیقتونو څخه انکار نشي کولی، تاسو باید غلي شئ او بې سنجشه کار ونه کړئ. دا خلک چې تاسو دلته راوستلی دي، هغوی نه د عبادت ځای څخه غلا کړی ده، او نه یې زموږ خدای ارتمیسیې ته کفر ویلی دی. که چیرې دیمیتریوس او د هغه نور کسبګران د هغوی په خلاف دعوا چلول غواړي، نو د محکمو دروازې خلاصې دي او قاضیان هم شته. نو هغوی کولی شي چې په یو بل باندې دعوه وکړي. که تاسو نور څه غواړئ، نو د هغې په هکله دې په یوه رسمي غونډه کې پرېکړه وشي، ځکه چې دا خطر شته چې موږ د نن ورځې د شور او غوغا په خاطر تورن شو، او د دې ګډوډۍ دپاره کومه بهانه نشته، او موږ به ون نه شو کولی چې د دې دپاره کوم سم دلیل وړاندې کړو. کله چې هغه دا خبره وکړه، نو د غونډې خلک یې رخصت کړل.